داشته های برنامه امشب گفتمان رادیو آشنا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی مطبوعاتي وایان صدیق صدیقی ویلي چې حکومت ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه په خپل ژمنه او قول ولاړ دی خو مخکې له دې چې مذاکرات تکینی طالبان باید د حکومت د امنیتي ځواکونو ټول افراد چې په قید کې ساتلې دي آزاد کړي د صدیقی په وینا د قیدیانو خوشي کول د سولې د مذاکراتو مهم پرنسپ دی حکومت د طالبانو څلور سوه قیدیان آزاد کړي دي او طالبانو په یوازې کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو و سوه افراد خوشي کړي دي خو طالبان اوس هم ټینګار کوي چې د اشرف غنی حکومت باید له متحده ایالاتو سره په دوحه کې د طالبانو د سولې د توافقنامې د غوښتنې سره سم د هغوی ټول قیدیان آزاد کړي د سی بي اس تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په بدل کې روسیې د نظامي استخباراتو لخوا د طالبانو پورې مربوطو ډلو ته د نقد انعام ورکولو په اړه راپورته شوې شخړې باوجود د امریکا حکومت له طالبانو سره د دوحه د توافقنامې د عمل کولو په اړه په خپل قول ولاړ دی د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دغو مطبوعاتي رپورټونو له خپرېدو وروسته د ټرمپ له ادارې نه د نورو معلوماتو غوښتنه کړې بل خوا دغه تلویزیوني شبکې د اوباما په اداره کې د امریکا د خارجه وزارت د لړپوړي پخواني مامور ډیوډ تفوري له قوله رپورټ ورکړ چې د ټرمپ اداره د روسانو په خلاف د ځوابي اقدام لپاره چمتووالی نه لري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس 200 او نه هاویا تازه په حساب شوې دي دغه وزارت وایي چې د کورونا د ناروغانو د جملې نه په دریو کې دوه برخه ناروغان بیرته ښه شوي لبل خو په افغانستان کې د مرشمیر نن د یک شنبه په ورځ 800 او 300 ته ورسېده د کابل جلال آباد د لوی لارې د عمومي سړک د ترمیمولو کار چې لتیرو څو کلونو پرې کار روان دی اوس هم نیمګړی پاتې دی دغه مهمه ستراتیژیکي لاره چې هر ورځ پرې په سلهاوو موټرې او مسافرین سفرونه کوي او 150 کیلومتره اوږدوالی لري د سړک سازۍ په ساختماني پروژو کې د خوردو برد او د چارواکو د غفلت په وجه تر دې دمه یوازې 10 کیلومتره سړک ترمیم شوی دی کورونا د کوینونه صوبایي ویروس د خپرېدو په وجه د کابل د رستورانونو او هوټلونو د تړل کېدو له امله په سلهاو شپزانو هم خپل مزدوري لاسه ورکړې ده تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ازادۍ د جشن د لمانځل په مناسبت په خپل وینا کې یو ځل بیا د خبره تکرار کړه چې هغه چپګرا رادیکال ډلې به حتمن ماتې کړي چې په تیرو څو هفتو کې د امریکا په ځینو خورونو کې د پولیسو د ظلم په خلاف د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د ځینو امریکایي شخصیتونو یادګاري مجسمې ړنګې کړې دي ټرمپ تور ولګاو چې دا خلک غواړي د امریکا تاریخ محو کړي په عین وخت کې په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو په 300 ایالتونو کې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس د ناروغۍ مثبت پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي او د مړینو کچه هم نه ده کمه شوې ښاغلي ټرمپ خپله وینا کې بېله دینه چې ثبوت او شواهد وړاندې کړي ادا وکړه چې د کورونا د ویروس نه نوي سب شوی مثبت پیښې د هغه په وینا بے ضرر دي چاته نقصان نه رسي خو د ښاغلي ټرمپ د سرګندونو برخلاف یوازې د امریکا د ټکساس په ایالت کې په تیرو څلور ساعتونو کې د دغه موزی ویروس 238 تازه پیښې سب شوی دي او روغتونونه له ناروغانو نه ډک دي ښاغلي ټرمپ یو ځل بیا د کورونا د ویروس د خپرېدو پړه د چین د حکومت په غاړه واچوله او غوښتنه وکړه چې د دغه ساري ناروغۍ په کنټرولولو کې د ناکامۍ په وجه باید د چین له مشرانو سره حتمان حساب او کتاب وشي ټرمپ په دې مناسبت د آتشبازۍ سیل هم وکړ خو د تیر کال په پرتله سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو په وجه د جشن مراسم ساده وو ښاغلي ټرمپ د خپل حکومت د اقتصادي پالیسیو او خارجي سیاست نه هم کلکه دفاع وکړه په عین وخت کې د امریکا د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن هم په دې مناسبت په خپل وینا کې ویل چې ټرمپ زموږ د ملت لپاره یو خطر دی. په عین وخت کې د امریکا د پخواني جمهوریت جورج دبلیو بوش د حکومت په سلګونو پخوانیو لړپړو مامورانو اعلان کړی دی چې دوی به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ پر خلاف د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ملاتړ وکړي او توقع لري چې د هیواد د سیاسي مشر په توګه به ټول خلک خپل ځان سره ملګري کړي. جورج دبلیو بوش د امریکا د څلورلسم جمهور رئیس او دوه دورې حکومت کړی دی. په دې ډله کې د بوش د کابینې دوه پخواني وزیران هم شامل دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای چې د شنبه په ورځ د کورونا د کونونس اوبای ناروغي مثبت پیښې زختې ډېرې شوې. دا نړیوال سازمان وایي چې د متحده ایالاتو په 13 ایالتونو کې شمیر په فوق العاده توګه لوړ شوی دی. په څلور ساعتونو کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورونا د اوبای ویروس 2,2386 مثبت پیښې ثبت شوې دي. تر ټولو زیات ناروغان په امریکا، برازیل او هند کې وو. په اوسط ډول 15,000 مثبت پیښې ثبتېږي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د شنبه په ورځ د هغو هیوادونو د حکومتونو نه کورونا د کوینوس اوبای ویروس پکې خپور شوی غږ وکړ چې د سیاسي ناندریو او اختلافاتو پر ځای باید د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره په امتحاني ډول د ملاریا ضد هایډروکسی کلوروکوین او د ایډز د ایچ آی وی ویروس د دوا استعمالول بند کړی دي. نه د ناروغانو په ښه کولو کې او نه د مړینې د کچې په کمولو کې په زړه پورې نتیجه ورکړې. د دغه نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په خبریالانو ته وویل چې د کورونا د ویروس د ناروغانو د درملنې په خاطر په امتحاني ډول د نړۍ په 9 هیوادونو کې 5,500 ناروغانو باندې د ایچ آی وی د ویروس ضد جوپیناویر او د ریټرو ناویر د دواګانو تر څنګ د ملاریا د کونینو دوا هم استعمال شوی وه. ابتدایي نتیجه به په 2 هفتو کې روښانه شي، خو د کلینیکي ازموینو نه څرګنده شوی چې ناروغانو ته چندان زیاته ګټه نه ده رسولې. دا وخت د نړۍ په 2 هیوادونو کې ساینس پوهان لګیا دي د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د مخنیوي په غرض په مختلفو ساینسي تجربو باندې کار کوي او کوشش کوي چې واکسین جوړ کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د نیویارک ټایمز رسپانې نن د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د نړۍ د 200 هیوادونو 209 ساینس پوهانو د روغتیا نړیوال سازمان ته یو ګډ لیک استولی دی. هغوی په دغه لیک کې غوښتنه کړې ده چې دا نړیوال سازمان دی د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د مخنیوي په اړه په خپلو تجویزونو باندې له سره غور وکړي او اصلاحات دې پکې راولي. د رپورټ مهم ټکي زیبا خادم تاسو ته لولي.
دغه ساينس پوهان وایي د کورونا د ویروس ذرات په سرپټو ځایونو کې په هوا کې ژوندۍ پاتې کیږي او هغه خلکو ته سرایت کوي چې دغه ذرات تنفس کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي دغه ویروس د کورونا نیولې شخص د سخت ټوخي او پرنجي سره په هوا کې خپريږي، مګر ډیر زر د دې کبل په هوا کې د حرکت نلويږي ځکه چې ذرات ډیر واړه واړه دي. نیویارک ټایمز ویلی دی که دغه ویروس په هوا کې ژوندې پاتې شي نو زخت زیات خلک به ورباندې گرفتار شي. د مخنیوي نوي اقدامات بداوي چې خلک په سرپټو ځایونو کې ماسک واغوندي او حتی د یو بل نه لری لری ووسی او د روغتیا د چارو ټول کارکونکي خاص ماسکونه واغوندي چې د کورونا نیولې کس د علاج په وخت کې د دې ویروس حتی هغه ډیر واړه واړه ذرات هم ورتیر نشي او په کورونا اخته نشي. د دې نه علاوه باید د تنفسي ماشينونو سیستمونه هم د سره جوړ شي. نیویارک ټایمز راپورټ ورکړی دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د داخلي ایمیلونو د لستلو او دغه سازمان د مشاورینو په شمول د 16 ساينس پوهانو سره د مرکونه داسې معلوميږي چې دغه سازمان د خپل نیک اراده او ښه نیت سره سره په علمي لار نه دی روان. نیویارک ټایمز وایي د بزنسونو او دفترونو د کاروبار د بیرته خلاصېدونه وروسته په دغه ویروس د نورو زیاتو خلکو د اخته کېدونه د ډیرو ساینس پوهانو د خبره تایید شوه چې د 3 میاشتو رئیس درګر د لګیا دی همدا یو خبره کوي چې دغه ویروس په سربسته ځایونو کې په هوا کې پاتې کیږي او نورو خلکو ته سرایت کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا
رادیو واشنگتن. د رویټرز اژانس د رپورټ لمخې د شنبه په ماخام د ایران د احواس په ولایت کې د یو برېښنا کوټ په ترانسفارمر کې د اور د لګېدو لامل دواویا کسان زخمیان شوی دی. دو روزنی عملی لچو ساتو خواری ورستا اور مل کر او دخار جنو برخوتے برخنا برتا ورسولا. واشنگتن کے دام لکھا کا خبریال وائی چی پا تیرو چو روز کے دیران پا جنو حساس و تاسیسات کے پنا چاپی ڈول ورون لگی دلی دی. دا شام بے پا ما خام دا امام خمینی دا بندر سر نجدے دا قارون دا پیٹرولیم پا شرکت کے دا طبی گاز دا خارجی دو لاملا اور و لگی دا. دا جاپان پا جنوبی ٹاپو کے شیو کے دا شام بے پوراز دا مسلسل و رختن نورستا سلابون راوتلی. دا جاپان دولتی تلویزون این ایچ کے نن دی ایک شنبه پر رپورٹ ورکر چې لتر لګش پاڑس کسان مر شوی دی او دیار لسن نور لا دره کدی په څو ځای کې زمکه خوې دلې دا او پر خلکو باندې برېخنا او بو قطع شوی دی. د ای پی خبری اژانس دی رپورٹ لمخې د شنبه په مخام د امریکا د واشنگتن دی ایالت په مرکز سیاتل کې په یو لوی لار باندې د پولیسو په خلاف د احتجاجي مظاهره په دوران کې یو ډرایور خپل موټر پر وخزه باندې اور وخېجو او وی وهلا نو موړې پرختون کې د خپل ټپون لامل اورستا املا شو. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس 209 یا نوی پیښې ثبت شوې دي. په دې ملک کې د کورونا د وبا د خپرېدو رئیس ټول خونځي او د لوړ زده کړو مؤسسې تړلې دي. د لوړ زده کړو او د پوهنې د وزارتونو چارواکو ویلي دي چې حکومت د خونځیو او د پوهنتونونو د بیرته خلاصولو په امکاناتو غور کوي. د آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی.
د عامې روغتیا وزارت د یک شنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 209 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 3000 تنو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکیه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ 8 تنه مړه شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هېواد په ټول لابراتوارونو کې 592 شکمنې پیښې معاینه شوي دي.
افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه د یک شنبه تر ورځې د کورونا په ناروغۍ 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 2021 پالې پیښې شته دي، خو د عامې روغتیا وزارت د شمېرونو په خلاف اټکل کېږي چې په دغه هېواد کې به په 10,000 خلک د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي وي. په افغانستان کې د نوي 1499 لمریز کال په پیل کې په دغه هېواد کې د تعلیمي موسسو د پیلېدو د وخت سره سم د کورونا د وایرس وبا خپره شوه، چې له امله یې افغان حکومت په ټول هېواد کې ښوونځي، پوهنتونونه او نورې تعلیمي موسسې وتړلې، چې د درې نیمو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم ښوونځي او د لوړو زده کړو موسسې تړلې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالتواب بالا کرزی وایي چې ټاکل شوي نن څه وخت د جمهور رئیس د دوم رسیل سرور دانش تر مشرۍ لاندې په یوه غونډه کې به د ښوونځو او د لوړو زده کړو د موسسو پر بیا پرانیستلو خبرې وشي. عبدالتواب بالا کرزی یو خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د لوړو زده کړو وزارت یوه طرحه هم د افغانستان د پوهنې وزارت اداري او مالی معین عبدالسبحان روپ هم خبر اعلان ته ویل چې د ښوونځو د پرانیستلو وروسته به زده کوونکو ته په یوه لنډه دوره کې په چټک ډول زده کړې ورکړل شي او بیا به له هغوی څخه ازموینې واخیستل شي، خو هغه ویل تر اوسه لا د ښوونځو د بیرته پرانیستلو پریکړه نه ده شوې. تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت د ښوونځو او لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو طرحه په اصولو کې ومنله، خو د ښوونځو او د لوړو زده کړو د موسسو پرانیستل په تعلیمي ادارو کې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو شرایطو برابرولو پورې مربوط وګڼل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې نن د طالبانو د ټولو خوشی شوو بندیانو او همداشان د دوی د پاتې بندیانو د سرنوشت په حق لا پریکړه کوي. د مینیازی د کابل نه راپور شاکړی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نن ورځې په پای کې به تر دا مهاله د ټولو آزادو شوو طالب بندیانو د شمیر او پاتې بندیانو د برخلیک په اړه پریکړه اعلان کړي. د جمهور ریاست ویانت صدیق صدیقی نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې افغان حکومت به د نن ورځې په وروستیو کې تر هر اړخیزو څېړنو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. ارګوای د بین الافغاني خبرو پیلې دوه تجمن دي، خو زیاتوي چې د طالبانو لخوا د ټولو امنیتي سرتیرو آزادول هم ورته لومړیتوب لري. صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو له زندانونو څخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو آزادول د بندیانو د تبادلې بهیر د یو عمده اصل په توګه مهم دی. د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
یوې اندازې پورې دواړو جانبو په دې موضوع باندې کار وکړ، خو په کار دا دی چې هم طالبان هغه شته زندانیان چې ورسره پاتې دي هغه له زندانه خوشي کړي، او همدارنګه حکومت تر اوسه پورې که موږ حساب وکړو د 15,000 څخه فقط یوازې 590 تنو شاوخوا ته دی چې په دې باندې حکومت ټینګار کوي چې نه خوشي کوي، چې دا په دې معنی ده چې تر اوسه پورې 490 شاوخوا ته زندانیان خوشي کړي دي.
ولسمشر غنی تیرونی له ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې تر راتلونکي یک شنبه پورې به د بندیانو د خوشي کولو طرحه بشپړه شي. ښاغلی غنی همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې طالبان بندي افغان سرتیري خوشي نه کړي، د طالبانو پاتې بندي بندیان به هم آزاد نه کړي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی تیرونی خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت تر دا مهاله 3,595 طالب بندیان آزاد کړي دي. د امریکا او طالبانو د دوهې تړون له مخې چې د 13 فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شو، له مخې باید د افغان حکومت له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان او د طالبانو لخوا هم باید د افغان حکومت زر بندي امنیتي او دفاعي سرتیري آزاد شي. د ولسي جرګې غړی هلمند وایي چې د بندیانو خوشي کول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هواروي.
دا لپاره یو څه ده او وړو چې افغانان خپل منځ کې سره کېږي، د دې نه چې بس موږ او دوی بحث وکړي، د دې بحثو ته موږ د بندیان رسوي دغه به یو شرط وشمنو او دا به مهم وي چې دغه هم وخت چې هغه
که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتې شوې، خو تر دا مهال د خبرو پیلېدو کره نیټه نه ده معلومه شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په کابل کې د هند سفیر ویلی دی هند په افغانستان کې 400 پراختیایي پروژې عملي کړې دي، او په راتلونکي کې هم په افغانستان کې د نورو لویو او وړو پروژو عملي کولو ته ژمن دی. د افغانستان حکومت ویلی دی هند په تیرو 19 کلونو کې په مختلفو برخو کې څه باندې 2 میلیارد ډالر لګولی دي چې ګټه یې مستقیما عامو خلکو ته رسیدلې ده. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په کابل کې د هند سفیر وینې کومار د یک شنبه په ورځ له افغان چارواکو سره د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د 59 پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال له افغانستان سره د هند ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی کومار وویل چې هیواد یې د 1300 کلونو راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې 400 پراختیایي پروژې تطبیق کړي، او ژر به له افغان حکومت سره د یو شمیر نورو لویو او کوچنیو پروژو د عملي کولو تړون هم لاسلیک کړي. البته موږ د دغو پراختیایي همکاریو دوام ته چې اوس یې لرو ژمن یو، او موږ هیله من یو چې په راتلونکو څو اونیو کې یو شمیر نور تړونونه هم لاسلیک کړو چې پکې ځینې لویې پروژې هم شاملې دي او د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا نهایي شوي دي. ښاغلی کومار دغه راز ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې څخه هم ملاتړ کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور په دې غونډه کې وویل چې هند په 13 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې څه باندې 2 میلیارډ ډالر لګولې دي. د ښاغلي مستور پر وینا د هند د غومرستو له جملې شاوخوا 140 میلیون ډالر په دریو پړاوونو کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې یوازې د اقتصاد وزارت لخوا د 420 پراختیايي پروژو پر عملي کولو لګول شوي دي. هغه زیاته کړه چې لا هم دغه پروګرام په چوکاټ کې د 140 پراختیايي پروژو پر عملي کولو کار روان دی او 9 پروژې په تدارکاتي پړاو کې دي.
آغاز مرحله 4م
د سلورم پړاو پایل د لومړي او دویم پړاو پای ته رسیدو پورې تړلې و چې دا پر راتلونکو 100 ورځو کې بشپړ او تړل کیږي او همدا شان د نوي حکومت د کار پایل پورې تړاو درلود چې نوي حکومت هم خپل کار پایل کړی دی او په داسې حال کې چې موږ د سولې د خبرو په درشل کې یو. سلورم پړاو چې شاوخوا 80 میلیون ډالر دی یو ښه زیری به وي چې د هند دوست هیواد لخوا ژر بشپړ او موږ یې د لاسلیک کولو شاهدان اوسو او د افغانستان خلک ترې د افغانستان په مختلفو سیمو کې استفاده وکړي. هند د زیربناو او پراختیايي پروژو سربیره له افغانستان سره د لوړو زده کړو پوهنې او ظرفیت جوړولو په برخو کې هم مرستې کړې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند مرستې خورا مهمې ګڼي او وایي چې دا مرستې په عملی بڼه خورا ګټورې ثابت شوې دي. شعیب ابراهیم او قیس محمدی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
بل شکه د افغانستان لپاره د هندستان مرستې ډېرې اړینې دي او تر دې دمه یې بیلابیل برخو کې کار کړی دی چې افغانستان ته بیل شکه سیاسي او اقتصادي نگانه ګټه رسولې ده.
هندستان په هغه زیربنایي او اساسي اړخونو کې زمونږ سره همکاري کوي چې هغه یو طویل المدته او ډېر لری لیدلوری ځان سره لري. زه فکر کوم د هندستان هیواد مرستې په دغه منطقه کې د بل هر هیواد د مرستو نه هم ډېرې وي هم مفید وي.
د چابهار بندر لارې د هند لخوا په 1300 کلونو کې له افغانستان سره د غنمو مرستې او همداشان د افغانستان د ملي شورا ودانۍ، د سلما د اوبو او برېښنا بند او د زینو لویو لارو جوړول په افغانستان کې د هند لویو رغنیزو پروژو څخه بلل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د جولای سلورمه کسه هم یو سناسه د معمول خلاف و. جمهور رئیس ټرمپ په خپل وینا کې په مطبوعاتو کلک انتقاد کړی دی. بل پلو د تورپوستو ژوند اهمیت لري په نامه مظاهره هم شوی ده. دغه مظاهره چن په واشنگتن ډی سی کې د جمهور رئیس ټرمپ د ملاتړو سره یو څو شیبې په اخډب کې ښکل شوی دي. د دغه مسلو تفصیل واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای په 4مه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده په مطبوعاتو انتقاد وکړ چې په دوامدار توګه د امریکا په خلکو او په خپلو مخالفینو د نجات پالنې تور لګوي. ټرمپ وویل تاسو په دوامدار توګه د یو داسې نسل د اتلانو سپکاوی کوي چې خپل ژوند د امریکا لپاره قرباني کړی. ټرمپ وویل
When you level these false charges
کله چې تاسو د درواغو تورونه لګوي او خپل مخالفین توپیر پالون کې بولئ تاسو نه یوازې ما په برخه کې افتراء کوي، نه یوازې د امریکا پر خلکو تور لګوي، بلکې تاسو د قهرمانانو پر و نسل باندې چې امریکا نه ځانونه قربان کړي ول تور لګوي.
په دې وینا کې د هغه د انتخاباتي ویناګانو په څیر شکایتونه او انتقادونه دواړه یو ځای شوي ول. ولسمشر ټرمپ د یو شمېر تاریخي اشخاصو نمونه واخیستل، په دې کې د فریډریک ډګلس او مارتن لوتر کینګ چې د تورپوستو د حقوقو لپاره یې مبارزه کړې ده نمونه هم شامل و. خو ولسمشر د هغو امریکایانو یادونه ونه کړله چې د کورونا د ویروس د وبا له امله مړه شوي دي او اوس یې شمېر تقریبا 150,000 ته رسیدلی دی. که څه هم یو شمېر چارواکو په ټول هیواد کې د خلکو نه غوښتلي دي چې د جولای په 4مه د مراسمو کې د خپل احساسات کنټرول کړي، خو ولسمشر ټرمپ خلک دې ته وهڅول چې د لمنځلو د خاص ماښام مراسم او اورلوبې وګوري. بل پلو په امریکا کې د کورونا په وبا د اخته کېدو نوې پیښې مخ په زیاتېدو دي. ولسمشر د دې پړه د چین په پټو کارونو واچوله. ټرمپ وویل
اوس په امریکا کې موږ تقریبا 40 میلیونه کسان د کورونا د تشخیص لپاره ازمویلي دي او په دې کې پر کورونا د اخته کېدلو د نویو پیښو له جملې نه 99% پیښې په بشپړه توګه بې ضرره دي.
ولسمشر ټرمپ همدارنګ زیاته کړه چې په امریکا کې موږ تقریبا 40 میلیونه کسان د کورونا د تشخیص لپاره ازمایلي دي او په دې کې په کورونا د اخته کېدو د نویو پیښو د جملې نه نه نوی پسلو کې پیخي په بشپړ توګه بې ضرر دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د لوګر په ملکی ولایتي روغتون کې چې د پاکستان په مالی لګښت جوړ شوی دی، د یو شمیر طبي وسایلو د نشټوالي له کبله په ځینو برخو کې د ناروغانو غم نشي خوړل کېدلی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو په ولایتي ملکی چارواکو اعتراضونه کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو ګلزار عبدالرحیم زی د لوګر ولایتي ملکی روغتون کې خپل ناروغ بستري کړی، خو له دې کبل ناراضه دی چې ګوند د ناروغي په سمه توګه درملنه نه کیږي. هغه وایي ځینې اړین روغتیایي خدمات چې معمولا د روغتونونو له اساسي خدماتو څخه بلل کیږي، د لوګر په نائب امین الله خان روغتون کې چې نوی د پاکستان له لوري جوړ شوی ناروغانو ته نه وړاندې کیږي.
مثلا یو عکس ضرورت دی، یو سری ضرورت دی، چیرته لرسم دغه ضرورتونه؟ باسي دلته هغه یک مالا مثلا یو مریض تکلیف ولري، هغه بدل ته حل شي. له دې جن کې ولایت ته وړي یا کابل ته وړي هم وخت نیسي، هم لار خطر ده. دا مشکلات دی، هر چی زیات دی، اما مرکز دې کې ما کمال نه کی، هم د ډاکټر لخوا، هم د وسایل لخوا، هم د ماشینو لخوا، چې یک مالی کی به خبره نسته کنه شفاخانه بهترین شفاخانه ده.
د نایب امین الله خان روختون چې د جوړیدو چارې په کال 2008 میلادي کې پیل شوې وې، د 13 میلیونو ډالرو په لګښت د پاکستان له لوري جوړ او تیر کال د ناروغانو پر مخ پرانستل شو. د معلوماتو له مخې روختون په اساسي او مدرنو طبي وسایلو سمبال دی. خو د لوګر اوسیدونکو عطاوله ستانکزای چې د هم خپل ناروغ یاد روختون ته راوړی و، نیوکه لري چې ګوندې له وسایلو نه یې په سمه توګه استفاده نه ده شوې.
حتی یو پرستامول دی مریض چې ډیر شدید درد ده، پرستامول داسیروم دا نسته، دوی خوران ولې له شخصي شپخانې درته واخلم، له شخصي را واخلې، له مرکز څخه ترڅو راځي اکسیجن خلاصي، له مرکز راځي یو ساعت کې دوه ساعت کې را رسیږي. نو مشکل دغه ونده دغه ده چې دلته لګ دغه د صفایي او د خدماتو امکانات دغه شی کم دي.
د نایب امین الله خان روختون د محل د 300 ناروغانو د بستري کولو وړتیا لري، او هم لرنګ په کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره هم د 500 بسترو امکانات برابر کړي دي. د دغه روختون رئیس ډاکټر جواد جهید وایي چې د روختون اساسي اړتیاوې پوره شوي، مګر زیاتوي چې د دایمي برېښنا د نشتون تر څنګ په تشخیصیه برخه کې هم له یو لړ ستونزو سره مخ دي.
نو په دغه برخه کې ډېر خاص ستونزې نسته، لکه د پی پی کیټ وسایل چې په نور شفخانو کې کم دي، دلته الحمدلله موږ په کافي اندازه باندې لرو، دوا په کافي اندازه باندې لرو، نور روتین معاینات تقریبا لرو. صرف د تشخیصیه برخه د اکسری څنګه د منګه کوم وسایل چې د پاکستانیانو په واسطه باندې راورسوي دي، هغه تر اوسه نه دي نستل شوي.
په ورته وخت کې د لوګر د عامې روغتیا رئیس ډاکټر رسول ګل سمر هم وایي چې په یاد روغتون کې شته نیمګړتیاوې او مشکلات د یو شمیر طبي وسایلو د نن نصب له امله رامنځته شوي دي. هغه وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وسیله له هغو پاکستانیانو چې د قرارداد له مخې د روغتون د وسایلو د نصب مسؤلیت لري، د وسایلو د نصب غوښتنه کړې، خو لا هم زمینه نه ده برابره شوې.
خو چونکې دوه ممالک دي، د ویزو مشکل، د پرسونل پیدا کونه، او دغه یو ستونزه به چې تر اوسه پورې نه حل پاتې ده، هیله مو دا ده چې دا زر ته زره حال سي. موږ غوښتنې دا یو څه وخت مخکې هم کړې ویل وزارت نه، او هم همدارنګه نسپاک سره هم موږ په تماس کې یو چې یوې دغه شته ستونزې چې هلته موږ لرو هغه سامان انسټال کړي، او هغه دغه ساختماني چارې صفاتې دي هغه بشپړې کړي.
د روغتیا برخې د مسؤلینو په وینا په ټوله کې د نایب امین الله خان روغتون د عمومي داخلي، عمومي جراحي، اورتوپیدي، د ماشومانو د زیږون او په یو شمیر نورو روغتیایي برخو کې په نورمال ډول خدمات وړاندې کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شباشنان.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلتا پای تا ورسیده. تر بلی خبرونه تاسی پلو خدیس بارو اوست امریکا غد آشنا رادیو دری خبرونه واقعی.